السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په هلمند کې د جګړو له امله شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له بې ځایه شوو سره د مرستو لړۍ پیلوي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
په هلمند کې تر 5,000 زیاتې کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي په پکتیا کې درې ملکیان وژل سوي د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو خپلو ډزو ته دوام ورکړی د هلمند ولایت چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 5,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو مرکز لشکرګاه ته بې ځایه سوي دي د هلمند د کډوالو رئیس سید محمد رامین نن ازادي راډیو ته وویل د کورنیو د بې ځایه کېدو لړۍ لا هم روانه ده
د دغه هفته په جریانو کې تر دا نن پورې چې موږ ثبت کړې 15,000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی لشکرګاه ته راغلی دی بې ځایتوب جریان لري
په کابل کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا وایي چې په هلمند کې د دغو بې ځایه سویو لپاره لنډمهاله کمپ جوړوي د هلمند په مرکز لشکرګاه او ځینو ساحو کې له څو ورځو راهیسې جګړې روانې دي چې په دغو جګړو کې ملکیانو او پوځیانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبره سوې ده په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته وویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ
هم د دې قضیې او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرافانو اعتصاب پیل کړی دی نن کاري اعتصاب روان دی مارکیټ بند دی او به ګورو چې څه کیږي
د هرات د صرافانو ټولنې مشر وی روان مریض کال په دې ولایت کې د صرافانو د اختطاف او پیښې ثبت سوي د هرات ولایت چارواکو د اسماعیل محمدي د تښتول کېدو په اړه څه نه دی ویلي دا هم معلومه نه ده چې دغه صراف چا یا کومې ډلې تښتولی دی په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي د دې ولایت د امنیت قمندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیر شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د ملزکی ولسوالۍ په یو کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل
کورونو باندې مرزکه ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمی عملې سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه درې نفر عام وګړي چې یو قومي مشر وو د شهادت باندې رسیدلې دي
د دې پیښې چلای چا مسولیت نه دی منلې د انګیزي په اړه څنې دی ویل سی د خبرونو آزادی رادیو ناوړي درمنستان او اذربایجان ځواکونو په لنجمن سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپل ډزو ته دوام ورکړی دی دب د اصل کې د چینړیوالو له دوړو لوریو د روسیې په منځګړیتوب د بشري اوربند د رعایتولو غوښتنه کړې ده د اذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې د جګړې په ساحه کې وضعیت تیر شپه ډیر خراب و او د ارمنستان ځواکونه یې تورن کړي چې نن سهار یې پر ترتار ساحه توپونه ویشتلې دي خو د ارمنستان دفاع وزارت چې دا تور ردوي پر اذربایجان تور لګوي چې د لومړۍ کرښې پر څو ساحو یې د توپونو او توغندیو ډزې کړي دي دواړه لوري یو او بل د اوربند له هغې موافقې په سرغړونه تورنوي چې تېره شنبه په مسکو کې اوربندې موافقه وسوه دغه موافقه له دواړو لوریو غواړي چې بندیان او د دوو اونیو په جګړه کې د وژل سویو مړي سره تبادله کړي د چین د ختیځ بندري شهر چینګدا او چارواکي په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9,000,000 وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې دوو میاشتو کې په دغه ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 290 پیښو راپور ورکول سو د معاینه کولو دا پراخ پروګرام په داسې حال کې عملي کېږي چې په چین کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو اخته کېدل د وبا له لومړیو د پام وړ کم سوي وو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې څلور افراطي وسلوال وژلي دي د قانون د تنفیذ چارواکو رسنوي ته ویلي نن د ځانګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد دوه ساتونکي وژل سوي او یو پولیس هم ټپي سوی دی د تاس خبري اجانس په ګډون ځینو نورو سرچینو بیا ویلي چې د قانون د تنفیذ درې افسران هم د وسلوالې جګړې پر مهال وژل سوي دي چارواکي وایي دغه ځانګړي عملیات یو نیم ساعت روان وو او هغه کور چې افراطي وسلوال پکې پټ وو په اور سوځول سوی دی د چچنیا چارواکو دوی ورځې مخکې هم د دوی افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو د دې خبرې کره کول ګران دی چې وژل سوي کسان رښتیا هم افراطي وسلوال دي که څنګه ځکه د چچنیا رهبر رمضان قدیروف چې کرملین یې ملاتړ کوي زیات وخت هغه کسان افراطي وسلوال یا ترورستان بولي چې د ده د استبدادي واکمنۍ په وړاندې مبارزه کوي او د هندستان د کرکټ غوړ لیګ یا آی پی ایل سیالوی په لړ کې نن د سن رایزر حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپل کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه مسابقه نن ماښام د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. په سن رایزر حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم شامل دي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. تفصیلی د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې د تازه جګړو لامل شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د بې ځایه شوو لډلو دوه کسانو ازادي رادیو ته وویل
مانو مال اودین دی و زه کور څه د کوم په هیڅ شالت نه دی. په شار کې زیر خبره دا د شار شاوخوا ټول طالبانو نیول دي. کور څه ګرځو کور نه ته قدم په ټریکټر کې نه
اخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند تمیم عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې له بې ځایه شو سره مرسته وشي.
ما تلاش داریم که کمپ موقت سرش بست بکنیم در داخل شهر لشکرگاه منطقه مسئولش تا اونجا کمک های اولیه برشون که مواد غذایی و غیر غذایی است از سوی ریاست مبارزه با حوادث دولت هلمند برشون فراهم شود.
یو راپور کې موري چې د بامیان والی سید انور رحمتي وایي د ولسی جرګې پخوانی استاد عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای شوی. نور مهم مسایل هم لرو. هله د ترپا پروګرام ووري. ازادي رادیو ته غوښتست په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. پیل د هلمند له موضوع کو. په هلمند کې د تازه جګړو لامل زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. سیمه ای چارواکي وایي له 15,000 زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي او هڅه کوي د ښار په امنو سیمو کې ځای پر ځای شي. د هلمند کډوالو چارو رئیس محمد رامین ویلي د بې ځایه شویو شمېر مخ په زیاتېدو دی خو تر اوسه پورې هیڅ کوم بنسټ له دوی سره مرسته نه ده کړې. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د موقتي کمپونو په جوړېدو بحث روان دی او د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل شي. دغه راپور ته به وروسته غوښ شو. خو اوس راځو ورس هلمند ته ورځو. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي ټلیفوني تماس رخ شوی دی. دایي صاحب مننه چې ټلیفون مو واخیست. پوهیږم چې وضعیت د ټلیفونونو هم ښه نه دی او په ټوله کې وضع ښه نه ده ځکه چې ټلیفونونه نه رخ کیږي. تاسو چې هلته یاستئ څه ګورئ څه روان دي دا په لنډه توګه راته ووایئ.
د پولیسو د ترچینې چې بیا د خبرو اجازه لته نو د حکومت په شرط ما ته چې د خبرې مول چې له سره وځي د ځای د مهار د پاره ته ځدل سرتیری ولې زه چې په دې کې پر لاندې د خبرې چې د ترچینې وځي د پولیسو د بلکې په ځای دی د پولیسو وزیر سری او یو بل سپیری او د جګړې حکومت روانه.
مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبريال پلانډ توګې د هلمند ورستي وضعیت په اړه مو خبر کړو. خو راپورونه الته د دې چې ل 15,000 زیات کورنۍ بې ځای شوې دي او د ښار په غوسیمو کې اړولې چې د دوی په نظر امن دي. خو وايي تر اوسه پورې د خوراکي موادو هیڅ مرسته نه ده ورسره شوې او دوی سخت اړتیا او دوی مرستو ته سخت اړتیا لري. د پیښو تدریسولو په چارو کې د دولت وزارت وایي د موقتي کمپونو په جوړولو بحث روان دی او د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل شي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې څلور ورځنیو شدیدو جګړو 1500 کورنۍ له خپل کورونو بې ځای کړې دي. د دغه ولایت سیمه ایز مسؤلین وایي یا د کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس محمد رامین ازادي راډیو ته وویل چې ډیرای دغه کورنۍ د لښکرګاه ښار په نورو سیمو کې ځای پر ځای شوي او په خبره یې شمیر یې مخ په زیاتېدو دی.
دغه هفته په جریان کې تر دا نن پورې چې موږ سپټ کړی 15000 سل کورنۍ د خپل کورو څخه را بيځای شوی دی لشکرګاه تراغلی دی تقریبا هم بيځای توپ جریان لري دا یو ګړی مخکې د ولارم بولان صاحب ته خلک وسم روانو احتمال د دې ستاسو د ارقام پوسټ دی
د خغلی رامین په خبره تازه خلک او سوداګر په دې برخه کې لاس پکار شوی دی چې بيځای شوی ته لمړنۍ مرستې ورسوي خو په خبره د سرپنا او خوراکي موادو ستونزه ډیره جدي ده چې باید ورته پام وسی په لخکرګاه کې له جګړې څلور ورځې تیریږي طالبان ادعا کوي چې په لخکرګاه کې د باباجي او بولان سیمې او د نادلي او ناوې ولسوالۍ ځینې برخې نیولې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغو جګړو کې اتیا طالبان او شپک دولتي سرتیری وزل سوي دي خو په داسې حال کې چې د هلمند د کډوالو چارو ریاست بې ځایه سویو ته د مرستو نه رسېدو له امله اندېښنه لري د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د موقتي کمپونو په جوړېدو بحث روان دی چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل سي د دغه وزارت وایاند احمد تمیم عظیمي
مو کسه
کو چې په لخکرګاه ښار کې دننه په یو خوندي ځای کې په یو موقت کمپ بحث وکړو چې هلته بې ځایه شویو ته د هلمند ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست لخوا خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي
د ښاغلي عظیمي په خبره د مخه لخکرګاه پیښو ته د مبارزې په هدف 1,000,000 افغانۍ هم استول سوي دي د افغانستان د بشر د حقونو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې په ښکېلو غاړو د جنگ د درېدو غږ کوي او د جګړو پر مهال یې د ملکیانو خوندیتوب ته نه پاملرنه جنگي جرم بللی دی فیروزه عزیزي ازادي راډیو کابل
و مردل چې د هلمند د تازه جګړو له امله 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي په هلمند کې له شاوخوا درې ورځو د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي طالبانو د ښار په څو سیمو باندې بریدونه کړي دي او د تازه راپورونو په اساس دوی د ښار د درېیمې حوزې د نیولو لپاره هڅه کړې او په لسمه حوزه کې هم جنګ روان دی دوی پخوا څلورمه حوزه نیولې وه په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن د جنرال میلر له دریزه چې له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت او همدارنګه په هلمند کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې وه کلک ملاتړ ښودلی دی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون بریډت هم په هلمند کې د جګړې د ژر درېدو غوښتنه کړې ده دغو بهرنیو چارواکو د هلمند د بریدونو سخت مخالفت کړی او ویلي دي چې دا د سولې د خبرو او په دوحه کې د امریکا او طالبانو سره د شوي تړون په خلاف دی او طالبان باید ژر تر ژره له دې کاره لاس واخلي رحمت الله افغان په دې اړه یو راپور جوړ کړی
کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له دریزه چې له طالبانو یې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې کلک ملاتړ کړی هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا د ایمي سولې ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي لړۍ ودرول سي په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تاروزي برید ودروي دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړ چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ون برانټ په هلمند کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې ون برانټ تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو رسولو لپاره د جګړې له 15 ټپیانو او د غشان له 4,000 بې ځایه شویو کورونایو سره مرستې سوي دي د ورځې وړاندې طالبانو د هلمند په مرکز لخکرګاه ښار له بیلابیلو خواوو بریدونه وکړل چې له امله یې طالبانو د باباجي سیمه ونیوله په یو شمېر نورو برخو کې هم جګړې سوي دي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر 5,000 زیاتې کورنۍ د دغو جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي د هلمند امنیه قمندانۍ که څه هم په دغه جګړه کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې د لخکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنګیالي وژل سوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل سویو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې پر بنسټ به طالبان په لویو ښارونو حملې نه کوي خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی یوازې د هلمند په هغو سیمو حملې کړې چې مخکې د دوی په واک کې وي او افغان ځواکونو نیولې دي هغه ادعا چې افغان حکومت ردبی
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند اوسنۍ جګړې اول ته د بيځای شویو په اړه باندې د ولسی جرګې لغړی او د هلمند خلکو لاستازي نسیمه نیازی سره مخبرې کړې دي. لاغلی نیازی مو په اول کې غوښتي چې څه باید وشي او دوی څه کولی شي چې د هلمند بيځای شویو ته ژر مرسته ورسیږي.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي، مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورته رسولي دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې. تاسو ته معلومیږي استرار وزارت هم هغه سې ځایونه چې د دوی دلخواهي خپل په سلیقې مرستې رسوي، او ضمناً مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کومې استراری ریاست هلته دی هغوی امکانات لري، پر هغو مو غږ کړی دي چې تاسې دغسې وخت کې دغه مرستې هغو کسان مجبورو کسانو ته ورکوي چې بد وختان هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي. په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی، هلته هغوی چې باید هغه ور کسانو ته ورکړي. بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع، موږ د چارواکو سره، د امنیتي ارګانو سره، د ټولو ادارو سره، په تجارانو مو غږ کړی. زموږ د هلمند تجارانو بازو له شخصي لاس په کار سوي دي. مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغه څه چې د استرار کمیسیون د کمیټې د پاره مرستې راغلي وایي، بدبختانه چې نه دي سوي، او وکم شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی، او په لشکرګاه ښار کې د امکاناتو بدوباش لري. امنم خوراکي نم سي هیڅ غیر چالتاغه زموږ تجاران دوی ته زمینه سازي وکړي. تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی، او د استرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې هغو مو چې په هلمند کې کومکونه شته هغوی باید لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویو ټولنو باندې غږ کوم، هلمند بېځایه شوو خلکو ته باید
که وضعیت همدغسې دوام وکړي، څه فکر کوئ څه رامنځته کیږي په هلمند کې؟ څومره د یو بشري ناورین د رامنځته کیدو احتمال شته، او باید ژر تر ژره څه وشي؟
اول خو باید چارواکي لاس تر زنه کښېنني، مسؤولي ادارې لاس تر زنه کښېنني، عاجل اقدامات وکړي او هلمند مرسته. تاسو معلومیږي چې لاره آرام پر لشکرګاه باندې بنده ده، د ناورین دی چې شاره ژر تر ژره امنیتي وضعیت دپاره یې توجه وکړي، او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. د یوې خوا شاره بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار شي. که دوی لاس په کار نه شي، هلته به بشري ناورین یې، هلته به خلک نه تنها چې د ناامنیو څخه خپل ژوند لاس د لوږو څخه، د یخې هوا، د بې سرپناهي څخه، بې دوایي څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولجه د هلمند اداره د استرار همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي، مرکزي اداره دې هغوی اړ کړي تر هغو دوی خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. او په تجارانو مو غږ دا دی چې دوستانو دغه وخت دی که کومکونه وکړي، لږ خپل په جیبو لاسونه ووایي، او خپل دغه بې بضاعتو خلکو سره مرستې وکړي. تجاران هم نه دي ملامت په دې وختو کې، خو پیسې هم قحطي ده. اگر چې هغوی یو څه نه څه مرستې و کومکونه کړي، چې کړي دي د هغو څه مننه، چې نه دي کړي د هغو څه هیله کوو چې راژوندي سي او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
پولیسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازی و چې په مرستندویو ټولنو شتمنو تجارانو یې غږ وکړ چې د هلمند بې ځایه شوي خلکو سره د مرسته وکړي او ژر تر ژره دې مرستو ته ورودانګي. په هلمند کې د تازه جګړو په خاطر ګڼې کورنۍ بې ځایه شوي او له ستونزو سره مخې دي. د دغو بې ځایه شویو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته پیغامونه هم رالېږلي.
ستاسو غږ د آزادۍ پرڅپو.
مانو مال ودین دی وځه خو څه د کوم په هیڅ شالات نه دی. په شار کې زیر خبره دا د شار شاو خو ټول چې طالبانو نیول دي تر پلا خو ته خلک کلای نه سي، او دا چې شاو خو چې یاره د شار څخه یعنی په ممکن مرکز څخه 2 کیلومتر لري، هغه طالبان د رسیدلې دي، یعنی وسم د حرکت په حال کې دي. او درې مخزه او څلور مخزه هم دا چې
چدره موزه خو نیول شوی درې موزه ډیر کم په هغه دولت سم موزه باندې وتر جنگ دي موږ چې کله راځلې موږ داسې وته کونه چې تاسو په خانه په هغه ځای کې مو کورونا واچوله خیمه مو درولې بس و کور کې دا چې په زراو کډیر روانې ده کدا اوس د کور ووزم و به ګورې چې ډېرې کسان به را روانې موټرونه دي همداسې پرکشو په هر ډول دایو کې روان دي تېره شپه زه وګرځېدلم په بازار کې هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو ښځې خپرې وي یا به لاندې به څوک پراته وه بس ډېر یو ډول حالت دی داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کښې لیدلې هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتله تر هماغه ډېر بس خطرناک حالت دی. زما نوم خو انارګل دی د چنجر اوسېدونکی یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومېږي د هلمند حالت مخ په خرابېدو دی. څلورمه حوزه طالبان ونیولل، همداسې لسمه حوزه اوس د طالبان په لاس کښې ده او ښار ته نږدې په دوه کیلومتر کښې ټول د ولسوالیان مو د طالبان په لاس کښې دي. همدا اوس هم پرون راوتلي وو، بس کور پسې ګرځو، کور نشته، کډم په ټکټر کښې ده، د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پرېښي دي. اوس په دغه پسې اریانو کښې چېرې یو شپه تېر وکړو او څنګه خپل ژوند مخته یوسو؟ ژوند مو د ډېر ستونزو سره مخ دی. نوم یې ګل بدین دی او زه برای ماښام موږ کډر آبار کړله، تشنه اسمان لاندې دغه شپه مو په مطر کښې وکړله او کور نه پیدا کېدلی. دوې درې ورځې هخوا ته پسې وګرځېدو، نو موږ په سرای کښې وو چې هغه را ته ودرېدله، موږ را ووتلو. نو اوس دا ځلې یو سرای هم پیدا کړی، په کښې ډوډۍ نشته، د اوبو د چښلو ځای نشته، یو غمبه ده په لاس کښې را وګډوي، هر څه هم پاڅوي. ما چې مو ځان یو د خوب دپاره یو شعر اخیستلی دی، په هغه نو په هغه کښې سره بدېږو.
ازادي راډیو ته غوږیست. دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوو. کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
اوس به هم ورشو بامیانو ته. د بامیان والی سید انور رحمتی وایي د دوی د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په ولسي جرګه کې د دغه ولایت پخوانی استازی عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای سوی. ښاغلي رحمتی په یو مکتوب کې د دغه ولایت امنیتي ادارو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته خبر ورکړی چې ښاغلی شهیدانی قطر ته تللی. په دغه مکتوب کې دغه شان د دې ولایت له امنیتي ادارو غوښتل شوي چې دا موضوع وڅېړي، خو عبدالرحمن شهیدانی بیا دغه ادعا رد کړې ده. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د بامیان والی سید انور رحمتی په یو رسمي مکتوب کې چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته یې استولی لیکلي، د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په ولسي جرګه کې د دې ولایت پخوانی استازی عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای شوی دی. په دې 1599 ګڼه مکتوب کې چې د 1399 کال د میزان میاشتې په 16 نیټه لیکل شوی، له امنیتي ارګانونو غوښتنه شوې چې دا موضوع وڅېړي او بیرته یې په اړه د ولایت مقام ته ډاډ ورکړي. ښاغلي سید انور رحمتی ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې دا مکتوب د ده په لاسلیک صادر شوی دی.
زما عرض دا دی چې د مکتوب په متن کې راغلي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دا کار شوی او دا موضوع زموږ د امنیتي ادارو تر څېړنې لاندې ده، هغوی پلټي.
یعنې شما ای مکتوب را فرستادید؟
بله.
خو عبدالرحمن شهیدانی بیا دا موضوع ردوي. ښاغلي شهیدانی ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي د دوبۍ کې د قطر سره کار نه لري او غوره ده چې په دې اړه د بامیانو والي وضاحت ورکړي. په ورته وخت کې د بامیان امنیه قمانداني هم مني چې والي ترې په یو رسمي مکتوب کې له طالبانو سره د عبدالرحمن شهیدانی د یو ځای کېدو په اړه د څېړنو او معلوماتو غوښتنه کړې. د دې ولایت د امنیه قمانداني ویان محمد رضا یوسفي ازادي راډیو ته وویل دوی اوس د دې موضوع په اړه څېړنې پیل کړې دي. له بامیان سربیره طالبانو سره د عبدالرحمن شهیدانی د یو ځای کېدو موضوع کابل سره هم شریکه شوې ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندي نرګس مومند ازادي راډیو ته وویل دوی د بامیان د والي مکتوب ترلاسه کړی، خو د دې لپاره چې ښاغلی شهیدانی د دوی کارکوونکی نه دی، دا موضوع یې له امنیتي او کشفي ادارو سره شریکه کړې ده.
دا مکتوب کله چې موږ ته ورسېدي د موږ د ریاست دفتر لخوا بېرته
کشفی او امنیتی ارگانو تا یا بلاغا ورکال که ترسو دیده گزارش دا چی سمره موثق ده یا حقیقت لری که نلری اگه کشفی امنیتی ارگانو تا لگل شده ده.
لکورانه یو چار وزارت مهم ده دی موضوع پاره ده وضاحت او ورت ده رسیدلو اسنادو پاره پختنه وکره. خوایان دی لاری کو سره سره زواب را نکل. عبدالرحمن شهیدانی لدی وران دی هم دی یو زر دری سو شپگ نوی کال پا غبرگولی میاش کی هغه محل چی دو ولسی جرگی غره و توران شوه و چی گنیزوی یو دو بامیان امنی قماندانی. هغه الوته کتاب پا دی ولایت که دناس اجازه نو ور کردی چی دی یه لکابل سخه نو لیگ دوله. خو خاغلی شهیدانی هغه محل دا تورون رد کردی و. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او ترچول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن ان جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ په واکسین یې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی خپلې ازموینې ځنډولي. د نړۍ دغې سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دغه ځنډ خبر ورکړ چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او نن په برسل کې د 28 غړو هیوادو دا ټولنه د کرونا د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن اینڈ جانسن د کرونا ویروس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یوه ګډونوال د ناروغۍ له امله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووید 19 پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اینڈ جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول یې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي او حتی درېیمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده، ځکه چې د دوی یو څېړونکی په ناڅرګنده ناروغۍ اخته شوی دی. دې کمپنۍ په یو بیان کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړ زیاته کړه چې دا ډول ځنډ په داسې حالت کې چې په زرګونو کسان پکې برخه اخلي عادي دی. دې کمپنۍ د خپل څېړونکي د ناروغۍ په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ تیره میاشت ویلي وو چې له لومړنیو کلینیکي ازموینو ښکاري چې د دوی واکسین د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې اغېزمن دی. بیا دې کمپنۍ پر 60,000 کسانو ازموینې پیل کړې چې تمه ده نتیجې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې راووسي. د کرونا واکسین اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او په نړۍ کې په هغو سیمو کې چې د بندیزونو او ټولبند له امله د دې ناروغۍ مخه یو څه په تیرو دوو دریو میاشتو کې ونیول شوه بیرته دې ناروغۍ ورمخه کړې ده. چین چې د کرونا ویروس د خپرېدو مرکز دی د کووید 19 ناروغۍ پکې په بېساري ډول کمی شوې وي، خو د دوشنبه په ورځ د چین په ختیځ کې د قینګداو په ښار کې د 290 پیښو راپور ورکړل شو او اوس چینایي چارواکو امر کړی دی چې د دې ښار د ټولو 9 میلیونه استوګنو د کرونا ویروس معاینه دې وشي. په اروپایي هیوادو کې هم د کووید 19 ناروغۍ پیښې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې دي او اوس دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 1 لک مثبت پیښو اوښتې دي. تمه ده چې نن اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې داسې سیستم رامنځته کړي څو هیوادونه د موټرو پر مخ لارې داسې بندې نه کړي لکه د مارچ په میاشت کې چې د کرونا د خپرېدو په لومړي وخت کې بندې کړې وې. دا هیوادونه غواړي چې ترافیک سیستم د شین څراغ، نارنجي څراغ او سره څراغ په حساب وویشي چې د سره څراغ موټر د هغو ځایونو وي چې هلته کرونا ویروس لږ ډېر خپور شوی او نارنجي هغه ځای چې هلته کرونا ویروس لږ کم وي او زرغون څراغ د هغو سیمو د موټرو پر سر لګېدلی وي چې هلته د کرونا ویروس پیښې نه وي یا په نشت شمار وي.
د کرونا په اړه مو تازه راپور واورید، خو یو بل جالب راپور د کرونا په اړه لرو. هغه دا چې کله به مو نوي اورېدلي چې د چا په ټوخي پولیس شک وکړي او پولیس وایي چې دا کس ممکن زنداني شي. په دې اړه بیا هم احمد شیبر ته غوږ دو.
د اروپا په ډېرو سیمو کې په وروستیو دوو میاشتو کې له کرونا ویروس نه ویره لږ کمه شوې وه، خو اوس بیا دا ویره زیاته شوې ده، ځکه چې په اوسط حساب د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د 24 ساعتونو په ترس کې د کرونا مثبتې پیښې تر 1 لک اوړي. په دې ترس کې په جرمني کې ویښه خپل ماسک لري کړی دی او د یو سړي په لورې ټوخلی دی چې په قطار کې د دې شاته نږدې ولاړ وو. دا پیښه د جرمني په جنوب کې په اوبر تاو رینګن ښارګوټي کې چې د بادن ورتمبرګ په ولایت کې دی د یکشنبه په ورځ پیښه شوې ده. جرمني اژانس ډي پی ای د پولیسو د یو بیان په وینا خبر ورکوي چې د دې شزي پر ټوخي شکمن دی او وایي چې د شپې تکلن سړي په لورې چې 2 سانتي متره تر دې شاته وټوخلې دي. پولیس وایي چې دا مېرمن نشته 10 کاله عمر لري او تر ټوخي وروسته بیرته خپل ماسک اغوستې ده. عیني شاهدانو پولیس له پیښې خبر کړی دي او پولیسو پیښه په کمرو کې څارلې ده. پولیس وایي کچرته دا مېرمن په کرونا ویروس اخته وي نو دا بلته د جسمي سرمې د جرم په حساب کې راځي.
روغتیا نړیوال سازمان څوي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. صالح محمد صالح لنډ خبرونه وایي.
د هلمند د کډوالو او چارو ریاست وی په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 500 زیاتې کورنۍ د خپلو سیمو مرکز لشکرګاه ته بې ځایه سوي دي. په کابل کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وی په هلمند کې د دغو بې ځایه سوي لپاره د مرستو تابعیا کوي. په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر ازادي راډیو ته وایي چې دا اقدام د یو صراف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیش په عکس العمل کې وکړ. په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي. د امنی قمندانۍ سرپرست وایي چې دغه پیښه تیره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو حملې وکړې. د پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل سوي. د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو ډزو ته دوام ورکړی دی. د بدسل کې د چنړیوالو له دواړو لوریو د بشري اوربان د رعایتولو غوښتنه کړې ده. د چین د ختیځ بندرې شار چینګداو چارواکي پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په دغه شار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې څلور افراطي وسلوال وژلي دي. د قانون د تنفیذ چارواکو رسنوي ته ویلي نن د ځنګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد دوا ساتونکي هم وژل سوي او یو پولیس ټپي دی. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا IPL سیالیو په لړ کې نن سن رایزر حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې ناجیه ساپه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په دوهمه نیمه پیلوبه کې نن طوفاني هریرود او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخ دي. د نن ورځې د لوبې بریالۍ لوبډله پیلوبې ته لاره پیدا کوي او د راتلونکي جمعې په ورځ به له شاهین آسمایي لوبډلې سره پیلوبه کوي. شاهین آسمایي تیره ورځ سپینغر بازانو ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او وروسته یې لوبې ته یې لاره وموندله. د افغانستان نهم پړاو فوټبال لیګ د تلی له دوهمې پیل او د همدې اونۍ تر پایه پای ته رسیږي. اخوا بیا د افغانستان د نجونو د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د کابل د نجونو لوبډلې 2-1 په وړاندې په ماتې ورکولو سره